په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د لوګر ولایت د امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. او د اوکراین ولسمشر نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. بشپړه خبرونه د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونمل محمد ایوب وردک نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل سویو یا ټپي سویو دولت وسلوالو مخالفانو دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل لوګر لویې لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه سوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواک نو لاس تلویدلې دي. دا نظامی عملیات له څو ورځو راهیسې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیتي وضعیت ته شکولو په هدف روان وو. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو پر مهال ورته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: د یو د کابل برېښنا یو سرکټ چې 1.5 میګاواټه برېښنا یې کابل ته لیږدوله په ازبکستان کې له عارضې سره مخ سو. له نیکه مرغه بیرته ورغول سو او اوس د وارداتي برېښنا پوره 300 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرو. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلې وو. افغانستان له ازبکستان څخه ټوله 300 میګاواټه برېښنا پیرودلې چې په دوو سرکټونو کې افغانستان ته صادریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی یو لښتر لږ دیش کسه پکښ وژل سوي دي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره سو ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیرې شزي او کوچنیان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وای نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 هم په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر لوړ و. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په یوه چاودنه کې همداراز د وژل سوي د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر راغلی دی. تاسو موږ له ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخه یې اوکراین ته له ننوتلو نیول سوي ده له 1400 تر 1500 کلونو عمر نه لري. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی سو. روسیه د یکشنبې په ورځ په توره بحیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملی غړي ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. پوروشینکو نن پله ټویټر پاڼه لیکلی چې اوکراین ته د روسانو پر سفر محدودیت وضع سوی دی چې د ده په وینا د اوکراین پر خاوره د شخصي دښمنانو د جګړې مخه ونیول سي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کړی. په نتیجه کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې راهیسې تر 10,300 زیات کسان وژل سوي دي. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پرېکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پرېکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د جی شل هېوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پرېکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوو اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډېږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1990 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وه، په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر واخیستل شوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وو چې هغه ته د دې د فضانورد میړه سرګی کرولیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل شوی وو. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته ورسید. میر احمد صفای د دې خبرونه تخنیکی چاري سمبالوي. نن جمعه د لندې قوس نه هم د نومبر 10 ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشري انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي.
همه مردم مجریان های مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و نمایندگی خیش را احساس خواد کردند.
لبنان څخه هر کال شاوخوا 2500 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته لیږل کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست که د څه باندې شپیتو پروژه و کارونه پیل شوی.
مجموعی لګښت 112 میلیون افغانی ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي نوماند پر سر نتیجې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ګوند به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد انیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هېواد د ولسمشري په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د دا توری خبر ورکړی دی. جزئیات د ناجی صاحبی په راپور کې.
د ولسمشری زو ټاکنو په رنګدې کېدو یو شمیر مشهوري سیاسي سیرې او ګوندونه د ولسمشری لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشری په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندیدیدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریان های مختلف
موږ په هیواد کې له بیلابیلو جریانونو سره مذاکره په حال کې یو. که د خدای رضا ونو لوی ملي او با اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راودنګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب کې خپل استازیتوب احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف اتمر د سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو څخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د ښاغلي اتمر د مرستیالانو په توګه له دغه ټیم سره یو ځای شي. هڅه مو وکړه څو له ښاغلي محقق او قانوني سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. ښاغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نوماند معرفي کړي. د نوموړي په وینا کشیرې دغه هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نوماند معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې به نتیجه نرسن از بین اطراف
که چیر جمعیت گون نتیجه تا و نرسیگی چی لالوی ملی اطلاف سخه یو کس ده نومان پا توگه و تاکی او یا هم لکوم بل تیم سره یو زی نشو نو جمعیت بخپل کاندید ماری فکری خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات سره جلا پرېکړه نه ده کړې.
تفصیل نه قانوني صاحب نه محقق ته هیڅ کدام از دې ائتلاف جدا تصمیم نه گرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 11مه ترسره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو درې اونیو پورې پیل شي. ولسمشر غني ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به له بېلابېلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل نومان مشخص کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي، سو د حمل د 11مې نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نومان څخه ملاتړ وکړي.
په دې اړه جدي خبرې اترې روانې دي او انشاءالله تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یوه ځانګړي نماینده اعلان کړي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال وړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو وردل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ انتخاباتو د جریان د لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو په غزنی کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د کمیسیون په خبره هڅه کوي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي بیا تکرار نه سي. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې کمیسیون د شفافو انتخاباتو لپاره څرګند تیاری نه لري. تفصیل له اجمل تورمان نوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60 تا 70 درصد ما آماده دي. د ولسمشرۍ په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته تو کمیسیون لسلنه هم بی ستونزو او شفاف انتخاباتو ته چمتو نه ده.
ډیره مننه باید وای چې د تاکن خپل کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلمان انتخابات کې دوی خپل سر کړی وي او له بده مرغه په هر ارز کې دوی ستونزې او خندونه لرلو، دا ځل بیا په موږ څه وعدو باندې خلک بدونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ګونه نیسي. دمو غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصده یا شپیته فیصده موږ ټول خپل فاصله بشپړ کړي دي. دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشا وی له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوې له روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه ناروغان چې په ځنډ ترکیه ته استول کیږي درملنې نشونی وي. جزئیات د ناجی سپی په راپور کې.
د ترکیې په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لسګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجې اړ کېږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دي استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ ده چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن انجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستي.
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کوم یو ورځ چې میامینه ترکیه ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی ده. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیه ته استول کیږي او د ترکیه په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیه د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او امیر وختیا وزارت د ګډ کمیسون له لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په اختیا هم په افغانستان کې درملنه نشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. کلنی ډول 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت له لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشا کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې د مازیګر 4:09 دقیقې شوې. د خوست په لکونو کې د ولسی تړون پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې په دغو پروژو په عملي کېدو سره به ځایي خلکو ته د اوبو لګولو، د سیسټمونو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو زمینې برابرې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسي تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادرشاه کوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې به په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلی کېږي سي. مجموعي لګښت یو سلو دولس میلیون افغانۍ ده. په دې کې لس فیصده د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والي وړاندې وویل په دې پروژو کې به هم د 1260 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کېږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومره والي اړخته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کېږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کله پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره ښه پلی شي وګد عمر لري. او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژې پلی شي دوی ساتنې کې لازم اقدام وکړي.
بل لوري ته د سیمې اوسیدونکي دا ډول ولسي برنامې د خلکو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د نظام او ولس اړیکې او باور زیاتېږي. د یاد سیمې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسي تړون د برنامو ګټه مخامخ ولس ته رسیږي.
داغه داسې یو پروژې دي چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای یو اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوي دي. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غنی ډېر ویلور دي. نو داغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټورې دي ولسونه د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ دېرش نورې پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوې او زندنۍ پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه کې پرانیستل سي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوی تجارتي تړون لاسلیک سي، خو د ګډونوالو هیوادونو مشران ځینې نورې کتنې هم په پام کې لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کېږي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا، داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخواني په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکیني تړون نفتا کې نو. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزې د وروستۍ ګډې اعلامیې پر وړاندې په یو خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمیر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلی چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د د دې سرمشریزې په ترڅ کې یو لړ ډیپلوماتیک فعالیتونه هم پلان شوي او ګڼ شمیر دو اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدراعظم نریندرا مودی او د جاپان صدراعظم شینزو ابه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځنډ راغی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
پر اوسه پورې د اوریدونکو دغه سیمیسونه راغلي. ملا میراجان له فرا څخه لیکلي، سوله د افغانستان لپاره نوی لمر دی. عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ لیکلي، نور نو افغان وژنه نه غواړو، نور افغانان سوله غواړي، طالبان دی د ولس ژغ واوري. له کونړ څخه صدام شاهین لیکلي، د پاکستان له خاورې پر کونړ د توپونو ډزې کیږي، افغان حکومت باید په دې اړه غور وکړي. رحمت الله احمدی لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې نگاه څخه فشار رانسي، سوله به افغانستان ته رانسي. عبدالحکیم د زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ په ګران افغانستان کې دایمي سوله، امنیت او ثبات غواړو. عبدالواحد مدقق لیکلي، حکومت په ژمي پر اتلو سره د داخلي بزایسو سره په کار ده چې مرسته وکړي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوریدونکي په بل سمس کې لیکلي چې د یوې هفتې په جریان کې په لوګر کې بارانونه سوي چې خلک یې خوشبینه کړي چې شایي ورسره وچکالي ختمه سي. عبدالهادي له غزني لیکلي، په غزني کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي، خو د اداري فساد او امن په برخه کې لا هم ستونزې شته. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. اسمت څاروان نور معلومات وړاندې کوي.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
بدین دلارام ولسوالۍ نه موږ زنګ ودی. موږ د ډېر مشکل سره مخ شو. هغه مشکل مو دا دی چې دغه روینیان دا معتادان د ګریشې څخه هم راویسته کېږي، د نیمروز ولایت هم راویسته کېږي، او همدارنګه د هلمند لښکرګاه څخه هم راانتقالېږي. دلته یوه سیخ د سو د هغه کاشکانو غټو مټو ته اچي او دلته یې ښکته کوي، ځکه چې دلته بیا حکومت څه نه ورته وایي. دلته آزاد نو په دې کې ډېر غټ مشکل نن سره راځي، ځکه چې غلاوي کوي. حتی چې بازار خلک اوس ډېر ویریږي چې خپل شتمنۍ سره په وام کې دي، چې دغه یو حملهونه کې را باندې دغه دوکانونه ونه وي، نو کورو ته اوړي. همدارنګه د شپې د خلکو مایان د برمو ته کاږي، ډېر ډېر غټې غټې غلاوي کوي.
د میدان شار یم، رحمت الله مې نوم ده. په خلایدر خان کې اوس هم پیسې خپله په پښو باندې معلول یم، پښېنې دواړه پښېنې معیوبه دي. چې خدای په لاس دېش کې پروت یم په قلادر خان کې په دېش ځای کې پروت یم دا اوس نو ور ور اولاد د اریان پاتې یم په یخ کې په مشکلو کې پاتې چې خدای لاس دې ګردم مشان ته درې ما غا خپور کې چې ما غا مو خو چې ما مشکلات ته ورسېږي او چې چې خپل ما ته راځي سو دا ما جوړینو ته یا سترینه ته لیم بل ته لیم ما هیڅ دې ما مشکل نه دی او دې هیڅ دې ما مشکل نه دی راته په کې دا اوس حق اریان ور اولاد نه دا غړې د پیاخ کې پیاخ مشکل کې په دې ځای کې پروت یم ته مسلمان نه دي ما سره یو کومک یو مرسته وکړي
لیکن له کله څخه دا موږ د حکومت څخه دا وته چې د مایبونو معافی د تر څه درځي اتي د دې د بعد السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو آزادی رادیو ته غوښیږئ د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د آزادی او اوریدونکو پروګرام کې خبرو چې د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه ورو
د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لار د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړه اوښتي ده د افغانستان د برښنا شرکت وای د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لاین تر ترمیم وروسته پلازمینی کابل ته د یو نیم سل میگاواټ برښنا رسول بیرته پیل سوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکی وګړي وژل سوی وو د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمیر روسانو د سفر مخه نیولې ده کریملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لاغوه کړه او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وو په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول
تاسی آزادی رادیو ته غوږی است روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم خبرو چې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی تازه خبر ده چې د پروان ولایت چارواکي وایي چې د واوري د زیات اورښت لکبل د سالنګ لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل سوي ده هڅه کوي چې د آزادی رادیو له خبري سره تماس ونیسي او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات وړاندې کړو په ورزګان کې پرون وخت د سولې مشایره وسوه چې شاعرانو او لیکوالو پکې د سولې پر ارزښت خبري وکړي او په دې برخه کې خپل شعرونه او نور آثار وړاندې کړل شریف الله شرافت نور حال درکوي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر سکیلو خاو د شعر په جبه د سولې ژغ وکړي
طالب جان سول وکنن راسم لا جان سول وکنن دا د انګريز دوی مو دی د وخت دشمن دا د چنګیز دوی مو دی د وخت دشمن
سول سول خیر دی راسم مروري را په خلاص زموږ پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شم به فورز نا وخت د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبی تنګي مات کړی د دې له جوړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سول او یوال را څرخیده
زه در سره سول او ته جنگ کوي دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي خپل بچی په خپل تور وایس نه لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي
دا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی لا ترڅو بد چمچې کناری وی خدای ول لا د بل په خله جنگي خدای ول لا د بل په خله کړی جو
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مرګ چا روا کړی دی راز چې وای سولا ما او تا وکړو خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکړو
تړانځ ملت همساسه د زخمی وطن دواسه تور شپوله رسباسه د وحدت د نور رناسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی دزمری سرمن می واغوستل مورجانی د سرتیر استاله بار ته تر سارم د دشمن دستور بخاریم په هر ځای کې ز ساتم کېم د دې خاورې اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ترڅو به د چنجي په
چې پزمکه پس غدو رازوې سونه تم لاټړو په پاکو ارادو کې
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په جبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونی سی رشوت لار هوار سول یو زړونه مدوه سول و نفرت لار هوار سول مخکې به مو دا ویل د یو لاسه ټک نه کېږي اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول په بیت المال باندې چې وپړڅېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ رحم په زړه کې د اچا غواړو.
او یو شمیر نورو د پالانه او لیکوالانو بیا په خپلو شعرونو او ترانو کې مین رنغښتې وه او د خپلو زړونو پټ رازونه بیان کړه.
د بڼو غشي مې په زړه باندې حملې کوي دوه دوه څنګ په څنګ راشي وال وځي روان وځي زه دانش شکل یار جست په کې ونیسم بوی ترې د لونګ راشي وال وځي روان وځي.
ما به کوشش کوو چې وکړم خوږه خبره زما په خوله به چاته نه راتله ترخه خبره. بس بعض خلک وی چې خو یې ماشوم په چیروي بس بعض خلک وی خپس په وړه خبره.
لدی ټول سره سره په دغه غونډه کې د ورزګان مرستیالو علي تاوله پزلی د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد عبدالی او مدني فعال غلام نبی شجاع د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو رول په سولې کې مهم وبللي.
رښتیا خبره ده چې بل څوک موږ سولې نه راوړي خو موږ ځان خپل راوړو په هغه څه شکر چې موږ به دا خلک مجبورو موږ به دا خپله ضرورت چې ده هم در کړی ده نور نه غواړو چې دغه جنګ طرف ته لاړ شو.
که سوله راځي د بیان ازادي مثبیږي هیڅوک ژغ نشي کوه دیکتاتوري حکومت خلک راباندې کوي داسې سوله موږ نه کوو. که سوله موږ ته راځي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي تعلیم ته مو ښځې نه پرېږدي دا سوله نه کوو.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د روزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشاعره هم هر کال ترسره کېږي چې زیات شمېره د پالان او لیکوالان په کښې کې ګډون کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جنگ دولک سول خان.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. د اونۍ هم ستاسو بیلابیل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلی دي. په نوبت به خبره کوم، خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې غږیږه. وروسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي څرګندونې هم واورو چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبری کوي. له ازادي راډیو سره دا څرګندونې کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو، بیا به ورسو مرکې ته.
هلو وروره، سال د خیر خیریته ده جوړې. زه شرمحمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دا ده چې په بغلان ولایت کې ډېره غریبي ده او له کارونه نهسته خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، د مجبوره شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما غږ دي وبار غټو لغو ته ورسېږي، وزیرانو ته ورسېږي. وسلام، زنده باد مولستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زوی یم په نامو د احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره د کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوقي ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، داسې راشي ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ شو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا د دې شوقي ده چې لوپري وکړي، راځه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېرې ښې نجونې را روانې دي، بله زه به ورسره ملاقات وکړم، مقرونه هم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي، خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو میګا چې ورسم دا مې وږي خلاص نه اندی کارت خلاص نه وزگار نه بل راځي دارا توای بز پرم کله یو مالته اندوالانو ناس او خچرس موڅ کول تاریا کوموڅ کول ګپ مو کړی باندارم کولازه سنن کوم راسبلار ما خو زه غواړی اونای خلاص وزگاریم نه يم کاشګم خلاص وای کله وای در سره یالا دیم پاتسم بل راځي تا توای راځه چې لارس محلي پلی سوته البته وطن خدمت وکړو وطن چې دفاع د کوم کار ډول علي خواندم راکې باید وطن چې دفاع وکړو د لاور کسان وو سلام په غاړه کې دینجر او موټر هم لږ څه پیدا کړو زه نه يم خلاص خو نه مې پریدي پلار مې وهي د بایني کاشکې زه خلاص وای خو بل اخره دا ټول مای سکی یو راځي یو بل اندوال به لرم داراته دی بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي را توای چې درازه د خپلانه داسې وحشي نه زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن داولي ټول خلک لري مصرف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کړي نه دربدری پیدا کړي نه رشوت پیدا کړي هر څوک خپل کار باندې مصرف شي سار کار تولاړ شي بیګا کور تر اخیستلې پریږدي نو هر سړی خپل کار مصرف ته ټول فسادونه ټول مشکلات لري وطن ورکی وسلام علیکم
اجي محمد من کندارسه د وړاند د تاریخ په سببونه ولا وړاند اصول خپل لپاره د پانتونه سفاري دي یو کار نو څه څه شل شخصي مطلب پانتونه سفاري دي یو کار بار نو څه څه یو مخنه په دا په دې ځای یو چې وټر کې د چلمان او څه شي دا چلمان یو پښتونانو ته ځان دي به سره سره پلان دي ګل دي چې دا پلان څه دی په خلاص کې په ریزه نه خسته وښانه خسته په هم کې او څه کانو باندې خبرې راغلي چې نو نه خاص سره د حکومت څخه د دې چې دا څه خبرې کوي د فریټ نه چې نه د پلان څخه په اړه ملي د شاره نه چې د کسر له واښ سره مخ وختو ای انده د خلاصو کړو د خپل څه باندې چې د لاسو سره شمه کوي چې څه 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 لري هغه ټول د هغه ورته چې کار کړی دی او خالص او د دې چې د ترکیه ته د بدن ورته شوایت چې دوی خبرې کوي د نړۍ په وکیلانو د امریکا کې د نړیوالو شګلونو د نړیوالو سره د تاریخ په اړه د خپل وطن کې مکی نو خو په ځان کې کاری مې ځان د څه کارو ته د نړیوالو سره ورشته د کوم څه د ورشته د خپل به د دې په وخت کې او په زور را ما کوم چې په هغه کې سرمایه داري کې د دې جوړ په لري او د دې په څیر څه نه څه ځکه چې چې دې نه څه دي چې ورته څه څه چې څه دي سره دا سره دا دونه چې دا دونه چې دا درې د څه نه کې دا څه نه څه نه څه
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واورېدلې. اوس به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده ورسره شغېدلې دی. دا مرکه به تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
صافی ستاسو هرګلې او خراغلاست وایو. په افغانستان کې اوس مهال سمره صنعتي پارکونه مشتون لري او سمره صنعتي فابریکې او سمره خلک پکې په کار اخته دي.
لکه څنګه موږ تاسو پیګو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد خو امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کړو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول د دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوبای چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو. یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده دپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کیاسته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نو وروسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله ده.